سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دی خبري خبرونه ته موز فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمپل اختر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت وایندوی زبیلا مجاهد نن یک شنبه ټول نیوز ته وویل چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي او ګډون پکې کوي. مجاهد به د رسونه ویل چې د طالبان لوري به د دوحې په کانفرنس کې څو ګډون وکړي، خو یادونه وکړه چې د خپل پلاوي ترکیب وروسته اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې د روانې جون په 13 او 2 جولای په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د دوحې د ورځني کانفرنس د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړ شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د هاپیژندنې ادارې د افغانستان په شمورلایتون کې د سختو بارانونو سیلونو وړاندوینه کړې. د هاپیژندنې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په پروان، کابل، میدان وردک، ننګرهار، بامیان او سمنګان ولایتونو کې نسبتا تیز باران تالندې برېښنا او سیلونو اټکل کیږي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په دغو ولایتونو کې به باران له 15 تر 15 میلیمتر پورې اوري. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په وینا د سږ کال د اپریل او مې د میاشتو وروختونه د کال په دې وخت کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې بې ساري وه. د سختو وروختونو سیلونو له کبله سلګونه افغانان مړه او ژوبل شوي او ډېر مالي تاوانونه هم وروختي دي. د اسرائیل پوځ د نیک شنبه د غزې په جنوبي سیمو کې د خپل پوځي عملیاتو تاکتیکي وقفه اعلان کړه څو غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو لار هواره شي. د اسرائیل پوځ د اعلان پر اساس په رفه کې دغه وقفه به تر بلې خبرتیا پورې هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو به دوام کوي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروستي ډلې ګڼي له جګړې څخه باندې ته میاشتې وځي. د روسي دولتي رسنیو راپور کړی دی چې دغه هیواد په جنوب کې په یو توقیف ځای کې یرغمل وروسته له هغې خوشې شول چې امنیتي ځواکونو پرې یرغل وکړ. ریانو وستي خبري اژانس د روسیې د فدرال مبس د مسؤولانو په قول ویلي دي چې برمته شو د زیان ته رسېدلې. د راپور له مخې یرغمل کوونکي له منځه وړل شوي دي، خو ځینو سیمه ییزو خبري رسنیو د یو شمېر کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. تر دې مخکې ویل شوي وو چې شپږو بندیانو د روستوف په سیمه کې د توقیف ځای د کارکوونکي یرغمل کړی دی. دغو بندیانو چې په تروستي فعالیتونو تورن و د موټر او له توقیف ځای څخه د خوندي وتلو غوښتنه کړې وه. په راپور کې ویل شوی دي چې په دغه کسانو کې یو شمېر د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځ ډلې سره هم تړاو لري. او د اوکراین ولسمشر او د کیف د متحدانو هیوادونو مشرانو د اوکراین د ختیځ او له هغو سیمو څخه چې روسي له خپل خاورو سره یوځای کړي د اوکراینی ځواکونو د وتو په باب د روسیې د ولسمشر وړاندیز رد کړ. ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی چې که اوکراینی ځواکونه له هغو سیمو وځي چې روسیې له خپل خاورو سره یوځای کړي دواړه خواوې به اور باندې وکړي. پوتین دا وړاندیز د جمعې په ورځ په مسکو کې له بهرنیو سفیرانو سره په غونډه کې داسې مهال وکړ چې د نوي هیوادونو مشرانو او پلاوي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو د خبرو لپاره په غونډه کې د ګډون په خاطر د سویس لوسران ته روان و. ښاغلی پوتین ویلي دي له دې سره سره چې اوکراین له خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي، هغه به د اوربند او د خبرو د پیلولو امر وکړي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز هم د خپل هیواد یو چینل ته ویل چې د پوتین وړاندیز جدي نه دی او هدف یې د اوکراین د مسلې په اړه د سویس د سولې له غونډې د پام اړول دي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هیرس د سویس په غونډه کې وویل چې جګړه به د پوتین لپاره بشپړه ناکامي وي او هغه په دې وړاندیز سره غواړي چې اوکراین ورته تسلیم شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. کته هم نن په یو شمېر اسلامي هوادونو کې د لوی اختر نمړی ورځ و، خو طالبانو سبا دوشنبه اختر اعلان کړی دی. خو دا چې خلک ورته څه آمادګی نیولې کنه؟
کالی ځان ته کو سپلای ځان ته کو پله کرا د بیل پوښت تاوان موږ قربانې و اته زر لز روپۍ ورکه مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
په دې اړه چې خلکو ولې د اقتصادي ستونزو له کبله آمادګی نه دي نیولې جزئیات درته روس تلرو. د افغان نجونو غوښتنې به هم درته ولرو.
تر اوسه پورې هم از موږ د ښوونځي او د پانتونونو برخلیک نه دی معلوم.
د انجونی څه غواړي او ولې طالبان د دوی د ښوونځي او پانتون دروازې نه خلاصوي، په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو. ملتیا مواړه
د درد شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په داسال کې چنن په ډیرو اسلامي وادونو کې د لوی اختر نمرې ورسته خود وه خود طالبان حکومت دوشنبه په افغانستان کې د لوی یا د قربانی اختر نمرې ورځ اعلان کړي. په دې اړه نور تفصيل ل ابي د سپوږمۍ نور.
د کابل ښار په 65 فامیلۍ سیمه کې د چارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د چارویو پیر او پلور تراغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریخي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې خپل ملګرو سره د بازار ته راغلی وای چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بیې د لوړوالي لامل یې خپل ملګرو سره په ګډه یو غوا واخیسته. نو موري ازادي رادیو ته وویل
موږ دلته راغلو چې پسه واخلو، ومولي دل سکال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یو غوا واخیسته، غوا چې نسبتا مناسبه ده، تر 15,000 پورې قیمت لري. خلک مولي دل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانې تاوان نه لرو، تاوان نه لرو. موږ د کالی ځان ته کو سپلې ځان ته کو پله کرا د بیل پوش تاوان نه. موږ د قربانې وا تزر لز روپي ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وای چې سکال بازارونه ډیر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک به وزل دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور خنه دي. زه په خپل د سحر له 15 بجو څخه تر 200 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالی لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپل غنه غونه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی ازادي رادیو ته وویل
زلارم چې بازار ته چې لږ زره به وچه میوه او به واخلم. بازار کې هر شایسته ډېر قیمت ده، پیسې نه لري، خلک خپل ځان ته نشو اخیستل، ډېر مشکلات ده.
د وچې میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډېر پیرودونکي یې دوکانونو ته ورځي، خو ډېر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي رادیو ته وویل
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې مونږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کې مثلا سیمیان او کشمش ناخود، په کشمش ناخود کې خلک داسې هغه مرمیز او چنې خوښوي چې هغه د 100 روپۍ نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده، خو د سعودي عربستان په ګډون ډیری اسلامي هیوادونه نن د یکشنبه ورځ د لوی اختر یا قربانۍ د لومړۍ ورځې په توګه لمانځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت وايي د دوهې پادرې مناسته کې چې ټاکل شوې د جون پادر شمه جوړ شي ګډون کوي. د طالبانو حکومت باندې زبی الله مجاهد یو شمېر داخلي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د یادې ناستې د اجنډا څېړلو وروسته دا پریکړه کړې ده. خوب خبرې د پلاوي ترکیب وروسته اعلان کړي. تفصیل فیروزی نور.
د طالبانو حکومت د دوهې پر روانه ناسته کې چې د روانې جون میاشتې له 10 د جولای تر لومړۍ نیټې به د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړسي د ګډون اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ یو شمېر رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د دې ناستې اجنډا څېړلې او پریکړه کړې چې خپل پلاوی ور واستوي.
د افغانستان اسلامي امارت په انشاءالله د دوهې پر راتلونکي ناسته کې ګډون لري او هلته به د خپل موقف او د افغانستان له دریځه بحث و خبرې کوي او انشاءالله د
مجاهد وای په نګدی راتلونکو کې به دوه ناستې ته د دوی حکومت د پلاوی ترکیب هم اعلان سي. لزدا کړو ځینې محروم انجونې او د خزو د حقونو فعالان وای د دوه ناسته او ورته نورې غونډې به تر هغه هیڅ ګټه ونه لري تر څو چې د دوی حقونه تضمین کړي نه وي. د کابل ښار اوسیدونکو او د پوهنتون محصلې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
دا چې طالبان د دوی په غونډه کې ګډون کوي نو مهمه موضوع بتاوي چې د خزو په حقوقو باید بس وشي او باید مهمه نقطه دا وي چې د خزو حقوق بیرته ورکړل شي په افغانستان کې. دا د معلومدار خبر ده چې کالونه وشول چې د خزو نه د هغوی حقوق خسر شوي دي.
د خزو د حقونو فعاله او د یو انلاین خصوصي ښوونځي مشره فاطمه محمدي هم ورته غوښتنه مطرح کوي.
اگر سازمان ملل به کشورهایی که بیشتر تاثیر گذار هستند در سازمان
که ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې په ملګرو ملتونو سازمان کې اغیزناک دي، که دوی واقعا په افغانستان کې له حاکمې ډلې غوښتنه وکړي چې ښځې د تعلیم او کار حق لري، نو مطمئنن چې دا خبرې به یوه پایله ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د دوحې په درېیمه ناسته کې د ملګرو ملتونو سازمان له لوري طالبانو ته د رسمي بلنې ورکولو پرېکړې وروسته په کور دننه او بهر د ښځو او بشري حقونو ګڼو فعالینو خبرګونونه ښودلي وو. دوی ټینګار کړی و چې په دې ناسته کې باید ښځې او د دوی رښتینی استازي ګډون وکړي او په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقص او بندیزونو د لرې کولو پر سر خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل سي. نګدې لاس ورځې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا او د دې سازمان لغړو هیوادونو غوښتي و چې د افغانستان ښځو حقونه د دوحې په درېیم غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. دا نیوکه هم اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د دوه په درې مخونډه کې به د بشري حقوقو او د افغان ښځو د حقوقو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوه په لومړی او دوهم ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو لامل ګډون نه وکړای.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین او د افغانستان د سولې او بیارغونې کمیټه او د انجونو پر زده کړو د بندیز دوام د افغانستان د نیمایي وګړو پر راتلونکي مستقیم برید دی. دغه سازمانو په یوې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د جرمني په برلین ښار کې لګړې ناستې وروسته خبره کړه وویل چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د انجونو د زده کړې له حق څخه محرومیت نه یوازې د هغوی د فردي ودې مخه نیسي، بلکې د ټول هیواد اقتصاد او ټولنیز ژوند ته زیان رسوي. تفصیل سنه کړنورو
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین او د افغانستان د سولې او بیارغونې کمیټې د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د افغانستان د نیمایي وګړو پر راتلونکي مستقیم برید بللی دی. دغو سازمانونو په یوې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د جرمني په برلین ښار کې د خپلې ګډې غونډې په اړه خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو چې د دوی بنسټیز حق دی بې برخې دي، او دا نه یوازې د دوی د فردي ودې مخه نیسي بلکې همدارنګه د ټول هیواد اقتصادي او ټولنیز جوړښت ته زیان رسوي. د دې د موخه چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د زورو ورځو په مناسبت جوړه شوې وه په افغانستان کې د نجونو د تعلیمي ستونزو څیړل او د حل پر لارو یې بس کول دي. د دې اعلامیې له مخې نور باید دا محرومیت چې د ظلم په نوم ترې یادونه شوې ونه زغمل شي او افغانان باید سره یو ځای شي او په دې برخه کې خپلو پراخو هڅو ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې هر نجلۍ ته په خوندي چاپېریال کې د زده کړې او ودې زمینه برابره شي. دغو سازمانونو له ټولو غوښتي چې د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره مبارزه وکړي او تر څنګ د بدیل لارو ملاتړ هم وکړي. په ورته وخت کې پر وانډا کې د سولې ښوونځي بنسټي ښودونکي شبانه بسیج راسخت د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زر ورځو محرومیت په اړه په یوې اعلامیه کې دا وضعیت خورا خطرناک وباله. هغې شنبې په خپله ایکس پاڼه د افغان نجونو لپاره د زده کړو د زمینې د برابرولو پر هڅو ټینګار وکړ. هممهاله یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې دي هم وایي چې د تعلیمي محدودیتونو دوام به د افغان نجونو راتلونکی تیاره کړي او دا به نه جبرانېدونکي وي. ټولو نجونو چې نه یې غوښتل نمونه پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې هم زموږ د ښوونځي او د پانتونونو برخلیک نه دی معلوم. زما هیله له حاکم نظام نه دا ده د یوې افغانې په صفت باندې چې موږ ته د درس او د تحصیل اجازه راکړي تر څو پورې موږ هم زده کړې وکړو او خپل ولس او خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
متاسفانه اگر مکاتب و دانشگاه ها باز نشود لبعد مرغه که خوانځي او په هنتونونو پیل نسی د افغانستان راتلونکو په پراته لته رو هیڅ هم نوي ځکه دا څو کله د افغانستان جونې لزدا کړو لري وي هیڅ قدرت او حکومت دا نسی جبران ولای
یک زمان بسیار زیات ضایع شده و هیڅ حکومت و هیڅ قدرت نمیتونه ای زمان جبران بکنه برای ما
ته د وړاندې د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو او د زده کړو د برخې فعالانو هم په افغانستان کې د څه باندې زرو ورځو لپاره له زده کړو څخه د شپږم ټولګي پورته نجونو محرومیت نه جبرانېدونکی بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه بندیزونو د لغوه کولو لپاره باید پر طالبانو لازم فشار راوړل شي. که څه هم د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې له بیا واکمنېدو سره سم د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ کوم ټولګي څخه پورته ښوونځي او پانتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د ملي امنیت څلکار چې د اوکرين په اړه د سویس په کانفرنس کې ګډون کړی و، د غونډې تر څنګ د قطر له صدر اعظم سره په غزه کې دوربند په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د امریکا د ملي امنیت څلکار نن په سویس کې د قطر له صدر اعظم سره د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلکار جک سلیوان پرون شنبه اعلان وکاوه قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جک سلیوان دا څرګندونه په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبريالانو د پښتنو په ځواب کې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره لنډې خبرې کړې او په غزه کې د اوربند په اړه به له هغه سره د یک شنبه په ورځ په سویس کې بیا وشخې شي. حماس چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي ډله ګڼل کیږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر له لوري د اوربند له وړاندې سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندیز شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیل هم اعلان کړی چې حماس د دې پلان مهم عناصر رد کړي دي. په همدې حال کې جک سلیوان د شنبه په ورځ ټینګار وکاوه چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت څېړلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلکار وویل فکر کوي چې ځینې اصلاحات د توقع خلاف نه دي او اداره کېدای شي. ځینې د ولسمشر بایدن له پلان او هغه څه سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شوي مطابقت نه لري. په وروستیو میاشتو کې امریکا، قطر او مصر د سخت دریځې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د منځګړتوب رول لوبولی او هڅه یې کړې چې په غزه کې تر 100 ډیر بندیان خوشي کړي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره د جو بایدن لخوا د وړاندې شوي پلان په ملاتړ د امریکا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک په 14 موافقو رایو تصویب کړ. د جو بایدن په وړاندې کې په اسرائیل کې د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې یو پړاویز اوربند او د يرغملو خوشی کېدل شامل دي چې په نهایت کې د جګړې د دایمي پایته رسیدا سبب کیږي. دغه اوربند په لومړي پړاو کې چې شپږوري به دوام وکوي، بشپړ اوربند د غزې لګړ نفوسوسي موڅخه د اسرائیلي ځواکونو وتل د شزو بډاګانو او ټپیانو په ګډون د یو شمېر يرغمل شویو کسانو خلاصون شامل دي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم ورشو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یونیسیار هغه اندېښنه باور چې د افغان کډوالو یا بيزه شو په اړه باندې لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل وروستیو راپورونو کې ویلي چې د 2023 کال تر پایا پورې په نړیواله کچه د اجباري بې ځای شویو کسانو شمیر نږدې 1.3 میلیونه ته رسیدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. د سازمان په خپل راپور کې چې د 2023 کال نړیوالو تګلارو په نوم یې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې خپور کړی ویلي چې یاد کسان ډیر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقوقو د سرغړونو او له زورونې د تېښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي. په دغه راپور کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر فیلیپو ګراندی ویلي چې د دې ترخو او مخ په زیاتېدونکو شمېرو تر شا ډېر انساني دردونه او کړاوونه پراته دي. او دغه وضعیت باید نړیواله ټولنه د تاړه کړی چې د جبري بې ځای کېدو لاملونو د لمنځه وړلو لپاره ژر اقدام وکړي. په راپور کې راغلي چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړوي. د ټولو کډوالو شپږمه برخه چې یو ان سی آر یې ملاتړ کوي. دغه راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولیز شمیر 6.4 میلیونو تنو ته رسیدلی دی. د یو ان سی آر د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 169,000 افغانان د پناه غوښتنه کړې او یوازې 5,500 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي چې 99% یې پاکستان نه راستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې دغو کسانو د راستنېدو فرصتونه او باثباته شرایط ډېر محدود دي، ځکه د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي دي. نجیبه په پاکستان کې میشت افغانه ده. نوموړي چې مخکې د افغانستان په رسنیو کې کار کاوه وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یې افغانستان پریښود، خو اوس له اقتصادي ستونزو او د کډوالۍ د قضیو د نه څېړلو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اینجا برما امنیت هنوز خرابتر شده.
زمونگ لپاره دلتا امنیت نورم خراب شوه دهی. مونگ باید لپولیسو زان خوندی کلو. زمونگ ویزه باید به هر ادری و میاشتو که تمدید شی. کرایه او دورتنی شون لگختونه خورا دیر دی. زکا چه دلتا دیر خیمتی ده.
دی خزو دی حقونوی بفعالی نیکی تبسوم چی ایران تا کدواله شوی ازادی رادیو تایو ویل پا افغانستان که رستوران درلود او دی خزو دی حقونو پا برخه که هم فعاله و. هغه ادعا کوي چې د امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رستوران د تړل کېدو وروسته ایران ته کډواله شوې ده.
په ایران کې د 3 کلونو په موده کې موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړې توګه کورنۍ ستونزې. ژوند زموږ لپاره خورا سخت دی. موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو هیڅ هیله نه لرو، ځکه کېدای سي موږ د طالبانو لخوا ووژل سو.
دا کډوال په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه وایي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بیکاري، اقتصادي ستونزو او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شویو بندیزونو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د پاکستان او ایران په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. د ګاونډو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د زمینې د نشټوالي په اړه د یو ان ایچ سی آر په ګډون د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره له ایران او پاکستان څخه د 2023 کال له نیمایي وروسته د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. په دې وروستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د شدید کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یادې درې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2023 کال لپاره د ابتدایي ختل شوې بودیجې اوازې یو سلنه ترلاسه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې. یادې درې د شنبې په ورځ د افغانستان په بودیجه کې بحراني تشې په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جون تر نیمایي پورې د 2024 کال د افغانستان د بشري اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا ایچ ان آر پی لپاره د ابتدایي غوښتل شوې بودیجې یوازې 40.1 سلنه چې 415.1 میلیون امریکایي ډالر دی ترلاسه شوی. اوس مهال په افغانستان کې بشر دوستانه ځواب ورکونې پلان د شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له ډلې 1.1 میلیارد ډالر د بودیجې بحراني تشه ده. وچا ویلي دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د خوړو د نه خوندیتوب او
خوارز بکی دلوڑی کچی اگد محالا بیزای که دو ده چودی دون کتو کو پراخی که کرتیا پل پسی طبیع آفتونو ده سری نروغوی خپری دو او ده اقلیم ده بدلون اغیزو لعمل خورا شدیدی دی. دو چا پرا پور که ده غشان پا افغانستان که سیاسی نانندری او ده 2021 کال ده اگست میاشتی را پده خوا ده خزو آمجونو ده حقونو پارد ده سنی چار وکو لخوا ده لا دیرو محدودون کو پالیسی و تدبیق ده بشری ارتیا و ده دیری دو ده لاملونو پتو گید شوی چه مرستی او خدماتو تا ده هغوی ده لاسرسی او پا امشوان که ده کلتی هم مخنیسی. راپور زیتوی پتیرو دو میاشتو که دره کلنه پر لپسی وچکالی او پسلنی بارانونا ده هیواد پلویو برخو که ده سیلابونو راوتولو لامل شو چه با پایلکی یو سلو شل زره کسان غیزمن او خلکو کرنه او مالداری تا پراخزیانونو ورسیده. ده بشری مرستو لپاره ده بودیجی ده کمخت پاره ده مرستندوی سازمانونو ده اندیخنی ده سی محل دی چه یو شمیر سیلاب زپلی او بیوزلی کسان وی چه ده ورز پتیری دوی بشری مرستو تا ارتیا دیریگی. په بغلان ولایت کې وسیله بزپلی محیودین آزادی رادیو ته وویل
بغلان خلک فقر غربت ډېر زبلی دي او د خلکو محصولات زراعت له بینه ور وړی او د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زمونږ سره خو هېڅ نه حکومت نه ده سره زمونږ هیله له دې برحاله نظام او اړوند مرستندوی ادارو نه ده تر څو د خلکو د اقتصادي مشکلاتو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
د کابل خروسی دون کې ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم دا وایي چې ټول شونی بشری مرستو پورې تړلای دی ځکه په خبره د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته وزګار شوي.
هیڅ هم نه لرم په کور کې، نه خوړلو ته نه اغوستلو ته. خوان مې روک دی و څه مې چې درلودل خرڅې کړل. هیڅوک نه لرم چې کار وکړي. ډېره بده ورځ راباندې راغلې. ماشومان مې واړه دي، زوی مې وکلان دی، د کار نه دی.
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږ کال په افغانستان کې 28.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
جنور آغا د هلمند ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بېوزلو کورنیو سره باید مرسته وکړي، د بېوزلو کورنیو سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي. باید موږ او تاسې په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغه سره باید موږ او تاسو کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې نیمه جمع شبه یاست او وخت به مو ښه چیرېږي. زه د کندهار پنځوالې سوالې څخه تاسو ته میسج پریږدم د غزما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خوس بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي. دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې دی، یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راځي لدی نو باید تاسو ونيسي باید کم سړی چې جرم ولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاته سي. کله چې وامه یش پنځه سي دوه ورځ دی راځي لدی هغه هر څه ییر دي نو باید تاسو ونيسي. مشکلات اوس به خپ افغانستان کې لري سي وي دي، در بدري دي سي وي دي، د بیخو به وزلی روانه دي، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چختر روان دي تاسو باور وکي چې په کندهار کې خو چې کم څوینه ما د نور اختر په پرتلې د نور ژوندۍ په پرتلې ګرسري کې زوی مختر روان دي. دا چې خیاطان سره پښتنه وکم، د دکانداران سره پښتنه وکم، په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته دریږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاص سيويږي. دا خو ګرانی ده، مخکې به 1500 کالداري او کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس په 1500 کالداري په هم اسلام درته یم چې یو کوټی سګریټ یا یو د خلتن سوار نه پکیږي. نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسې، سوري به یو کور مشکلات پر اپسې.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دی، نو اکثره کورنۍ ته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومان باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیان په سیوی او پریو باندې بیا اغیز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډیر کم دی، موږ ته په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته که یم پرنشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډیر ستړي دي. او
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مې کې درته زهر کاروان پروګرام لرو خو درغه وړاندې لند خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي. طالبان د حکومت وینځي بوله مجاهد نن یک شنبه پر خپلې ټولو نیوز ته ویلي دي چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي، نو ځکه په کې ګډون کوي. مجاهد په دړه باندې چې څوک په دې کانفرنس کې ګډون کوي څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې دوی په خپل پلاوی وروسته اعلان کړي. د اوکرين ولس مشر او د کیف د متحدانو متحدو هیوادونو مشرانو د اوکرين د ختیځ له هغو سیمو څخه چې روسي له خپل خاور سره یو ځای کړي د اوکرين ځواکونو د وتو باب د روسيې د ولس مشر وړاندیز رد کړ. ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی چې که اوکرين ځواکونه له هغو سیمو ځي چې روسي له خپل خاور سره یو ځای کړي دواړه خواوې به اور باندې کړي. پوتین دا وړاندیز د جمعې پر ورځ په مسکو کې له بهرنیو سفیرانو سره په غونډه کې داسې مهال وکړ چې د نوي هیوادونو مشرانو او پلاوي په اوکرين کې د روسي د جګړې د پای ته رسیدو په لارو چارو د خبرو لپاره په غونډه کې د ګډون په خاطر د سویس روان شو. خغلی پوتین ویل لدې سره سم چې اوکرين له خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوروژیا څخه د خپل ځواکونو د سولې پریکړه وکړي، هغه به د اوربند او د خبرو د پایلولو امر وکړي. او د اسرایلو پوز نن یک شنبه د غزې په جنوبي سیمو کې د خپل پوځي عملیاتو تاکتیکی وقف اعلان کړ، سو غزې ته د بشري مرستې رسولو ته لار هواره شي. د اسرایلو پوز د اعلان پر اساس پر افق کې د وقف په تر بل خبرتیا پوری هر ورځ د سهار په 8 بجو پیل کېږي او د ماښام تر 2 بجو به دوام کوي. په غزې کې د اسرایلو حماس ترمن چې امریکا او اروپا ټولنې یې ترستی ډلې ګړین له جګړې څخه باندې سمیاشت وزي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکه لی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې اروپایي ټولنه وایي له افغانستان څخه د هیروینو کاچاک کم، خو د هیڅ کاچاک ډیر سوی دی.
What we know is that in most
سومره چې موږ په هیغو په افغانستان کې اوس هم د تاریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو جوړیدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاق د وضعیت په اړه مو د اروپای ټولنې د نشې موادو او احتیاط د سارنې د مرکز له تحلیلګری میرمن ګروشکو اثر مرکه کړي.
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
په کله نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیواله ادارې یو ځیټ کل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل لپاره کې باور لري چې په هرات کې زر نفر روغسوي معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شول.
موږ څوار لزر معتادین ټول کړی دي او د دوی تداوی مو کړی ده چې کله د جوړ شي شسی بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت وریل کوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو.
د قیس په نوم یو معتاد وایي چې زوی مزما د احتیاط له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شو.
زما د افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار کوو. بیا درې نوي څلورنوي کال کې سویچ خنده خپرونه او هغه مخ تولل هغه ښه تجربه و. ښه هغه
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
څه خبره ده؟ ولې ژاړي؟
جانه دیوالو هکی سره راځه چې د کلب په دفتر کې ته څه وایې. دلته د کلب نو شاګردان خبرېږي.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. یو تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره اروپایي هیوادونو ته د هیروینو قاچاق هم کم شوی دی. د اروپایي ټولنې د نشې موادو او احتیاط د سارنې مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې شته چې اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق کم شوی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوي دي، خو د دې برعکس د کیمیاوي نشې موادو قاچاق مخ پر ډېرېدو دی. د نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې په دې برخه کې مبارزه د هیوادونو ترمنځ ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. خو دوی پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل د دې همکارۍ پر وړاندې خنډ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اروپای ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په 2014 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د 95% کموالی په اړه د ملګرو ملتونو تر اعلان وروسته اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په نسبي ډول کم شوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوی دی. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسیس ګوستل د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو څخه د هیروینو جوړیدل اوس هم دوام لري.
What we know is that in most
سومره چې موږ په هیګو په افغانستان کې اوس هم د تاریخو زیرمی او قاچاق مسیر شته. له همدې عمله دا ارته لیدل کیږي چې څو میاشتې انتظار وکړو تر څو په افغانستان کې پر اروپایي بازارونو باندې د کوکنارو د کښت د کموالی اغیزې ووینو. خو اوس موږ په ځنو اروپایي هیوادونو او برتانیا کې داسې نښې نښانې وینو چې ښایي د هیروینو نیول کم شوي او داسې بریښي چې ډېرې اغیزې به وروسته وي.
د ښاغلي ګوستل په وینا دا سینهین خانی هم شته چې په بازارونو کې د هیروینو د کموالی لامل په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو متعدینو کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا خیخه ته مخه کړی ده. د دې اروپایي بنسټ پر راپور کې چې اصلي موضوع د نشئی موادو تولید او استعمال دی، راغلی چې اروپا ته د هیروینو د قاچاق له نسبی کموالی سره له افغانستان څخه د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د خیخه قاچاق ډېر شوی دی. د دې راپور پر بنسټ پر روان کال کې اوازې په ترکی کې 14 هغه خیخنی ولشوي چې په پام کې ول افغانستان څخه اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او پلان په خوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د دې نشه یي موادو له قاچاقو سره مبارزه کول د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. خدای دا خبره هم ورسره تړي چې اوسمهال ځینې مشکلات د دې همکارۍ پر وړاندې خنډ شوي دي.
ادم شناخت
د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل هغه ستونزه ده چې د نړۍ خلک هم په هغه اندازه مرسته نه کوي. خو که راتلونکي کلونه هم په همدې ډول دوام ولري، د نړیوالې ټولنې او افغانستان د حکومت ترمنځ اړیکه ټینګه نه شي او مرستې ونه شي، امکان لري چې وضعیت بلې خواته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت خوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر پریکړې 2 وروسته تازه اروپایي ډیپلوماټانو په تیره بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له نشه یي موادو سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهاله هیڅ هیواد په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مستقیمې همکارۍ ته نه دی حاضر شوی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګران اندېښنه لري چې په اروپایي بازارونو کې به د افغانستان د تریاکو او هیروینو کموالی په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه ډک کړي. د دې مرکز د کارپوهانو استدلال دا دی چې په افغانستان کې د جوړې سوې خیخې کیفیت ښه دی او په اروپا کې د جوړې سوې خیخې په پرتله یې بیه هم لوړه ده. له همدې امله دا اندېښنه شته چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ډیرو پیسو د ګټلو لپاره له افغانستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر کړي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې د مرکز له تحلیلګري میرمن ګروشکو سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلې چې اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو جوړیدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
فقط کله نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یو ځیاټ کل کړی دی چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو. ښایي په افغانستان کې د تریاکو د بیل وړیدلو، په اوکراین کې د جګړې او په منځني ختیځ کې د شخړې او جنجالونو له امله د نشه یي موادو په بازارونو کې بدلونونه راغلي وي. موږ نشو کولای چې په دې برخه کې دغه ډول بدلونونه له پامه وغورځوو.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د تریاکو د تولید کموالي ته هیله منه ده، اروپایي هیوادونه د ښیښې د تولید او دې هیوادونو ته یې د قاچاق په اړه څونه اندېښمن دي؟
production of methamphetamine is established in the UK.
د ټولو وړاندې دا چې د محل په پراخه پیمانه کې مې ویني شي مواد یې خیخه خپل په اروپا کې هم تولیدېږي، چې د خپل د اندېښنې وړ خبره ده. او د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو په بازارونو کې د خیخې د ترویج کوښښتي. د محل داسې شواهد نشته چې ګواکې په افغانستان کې تولید شوی خیخه دي اروپایي بازارونو ته رسیدلی وي، که څه هم دا حالت د بدلون وړ دی، ځکه چې په افغانستان کې تولید شوی خیخه په اروپا کې د تولید شوی خیخې په پرتله ارزانه ده، چې د ټیټوالی یې قاچاق کوونکو ته یو ډول امتیاز او د نشه یي موادو اروپایي بازارونو ته د ښیښې لارې موندلو یو لامل دی. دا وضعیت څارنې او پرله پسې اقداماتو ته اړتیا لري، تر څو د نشه یي موادو په برخه کې له نویو ګواښونو څخه مخنیوی وشي.
طالبان استدلال کوي چې د نشه یي موادو لپاره بهرنی بازار او په ځانګړي ډول په اروپا کې غوښتنه د دې لامل شوی چې په افغانستان کې تولید شوی هیروین بهر ته قاچاق شي. اروپایي ټولنې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څه کړي دي؟
I need to emphasize the European Union has adopted a comprehensive
دا منم چې اروپایي ټولنې په دې دوه برخو کې خپلې هڅې کړې دي، هم یې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او هم یې د هیروینو د قاچاقو د مخنیوي په برخو کې ګټور او موثر پروګرامونه ترسره کړي دي، چې هغه روغتیایي پروګرامونه، د قانون پلي کول او د نړیوالو همکارۍ راجلبول دي. اروپایي ټولنې د نشه یي موادو د اخیزو کمولو ترڅنګ نشه یي موادو د قاچاقو شبکه هم له منځه وړي، او د نشه یي موادو اقتصادي او ټولنیزو عواملو ته یې پاملرنه کړې ده، چې له امله یې په اروپا کې د نشه یي موادو د بازار شکل بدل شوی دی.
EU representatives especially Thomas
په دې وروستیو کې د اروپای ټولنې استاذ ولکه توماس نیکلاسن او رافائیل یودیتسا د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د کوکنارو د کښت او بدیل معیشت په اړه خبرې کړې دي. آیا اروپای ټولنې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د مرستو پر څرنګوالي فکر کړی دی، په ځانګړي ډول د معتادینو د درملنې په برخه کې چې په ډېر بد حالت کې دي
متاسفانه؟
I need to highlight that any decisions on possible future cooperation
باید روښانه کړم چې په افغانستان کې له حکومت او مقاماتو سره مرسته او همکاري په اړه هر ډول تصمیم پر راتلونکي کې د اروپایي ټولنې د نهادونو مسولیت وي، په ځانګړي ډول د اړوندو هیوادونو
or individual member states.
په مرکه کې مو اوریدل چې اروپایي ټولنه وایي له افغانستان څخه اروپا ته اوس هم د هیروینو قاچاق دوام لري.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس یویشت او پنځویشت مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1216 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې زر نفر معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه تر یوه کال تیرولو وروسته رخصت شول. د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې رخصت شوي معتادینو نشه پرې ایښي، او د دې ترڅنګ ځینو معتادینو ته کسبونه هم ورښودل شوي دي. اوس دا معتادین بیرته خپلو کورونو ته وسپارل شول، او د دې لپاره چې بیرته معتاد نشي له کورنوی څخه ضمانتونه هم اخستل سوی دي. دا روسي معتادین وایي چې دوی په خو هم د بیکاری لامل معتاد سوی او اوس د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په هرات ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز هغه ځای چې د لوی سره د څلور زرو معتادینو لپاره جوړ سوی اوس د شپږ زره ډېر معتادین پکې ساتل کیږي. په دې مرکز کې ساتل سوي معتادین شکایت کوي چې تر یو کال ډېر موده کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا دې مرکز ته راوړل سوي، خو د نشې تر پرېښودلو وروسته بیا هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپلو کورونو ته ولاړ سي. د ظفر په نوم یو معتاد چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي که څه هم د نشه پرې ایښی او اوس رخ سوی دی، خو بیا هم د دې مرکز چارواکي اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته ولاړ سي.
زه هم کور او اولادونه لرم. حکومت یو کار وکړي، روغ شوو خلکو ته د اجازه ورکړي چې خپلو اولادونو او کورونو ته ولاړ شي.
د طالبانو حکومت تازه له دې مرکز څخه زر رخصي معتادین رخصت خپل کورنۍ ته وسپارل. د روغتیايي معیارونو پر بنسټ باید یو معتاد 15-20 ورځې لپاره بستري کړل سي، خو د طالبانو حکومت روغتیايي امکاناتو او مسلکي کارکوونکو د کمواجه له امله معتادین په دې مرکز کې ساتي. 15 کلن نبی د هرات ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بسیریز مرکز کې یوولس میاشتې تیرې کړې او اوس د دې مرکز څخه رخصت سوی دی. دی وایي چې پخوا هم د بیکاری له امله معتاد سوی و، خو اوس هم که د کار زمینه ورته برابره نسي بیرته به د نشو په دام کې ونښلي.
بیکاره او بې سرنوشت وم. تل مې دا هڅه کوله چې یو کار پیدا کړم او بوخت اوسم. اخر تیروتنه راڅخه وشوه او معتاد شوم.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین د ډېر وخت لپاره په دې مرکز کې ساتي چې له نشي موادو څخه لاسونه لنډ سي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني وایي دوی د جوړ سوو معتادینو له کورنیو څخه ضمانت اخلي چې د کورنۍ غړي بیرته معتاد نه سي.
موږ څوار لزر معتادین ټول کړي دي او د دوی تداوی مو کړی ده. چې کله دوی جوړ شي ښه سي بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت ورې لکوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو. اول خو موږ ډېر کوشش کوو چې دوی ته د کار زمینه ورته برابره سي، که بیا هغه خپل قربان راسي بیا هغه ته وایي چې تاسو دوی په یو کار مشغوله کوي. او په دې کې تقریبا 8000 په شاوخوا کې خپلو کورو ته استولي د خپلو کاري په لاس مور کړي دي.
د طالبانو حکومت پروسه شکل په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لوی مرکزونه جوړ کړل. د دې مرکزونو هدف دا و چې د معتادینو لاسونه له نشي موادو څخه لنډ کړل سي، خو د دې مرکزونو ځینې معتادین او د دې کورنۍ په دې مرکزونو کې د درملو او مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په دې مرکز کې معتادینو ته د اوسېدو له امله نورې روغتیايي ستونزې پیدا سوي دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. قیس د لغمان ولایت اوسیدونکو دی چې د نشو له امله له څو میاشتو راهیسې په یوه دولتي روغتون کې بستري دی. دی چې تر نشې مخکې د شخصي کاروبار تر څنګ په یو خصوصي تلویزیون کې تفریحي خپرونه چلوله او خلک به یې خندول. اوس یې نشې څیره دومره وربدله کړې چې خلک ورپورې خاندي. قیس وایي چې نږدې و د نشې له امله خپل زوی له لاسه ورکړم. دا چې قیس څنګه ولی خپل زوی د مرګ له ګواښ سره مخ کړ او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما رشکا درلودله، یو زنان مې درلودله، مغه به مې ګرځوله دې خوا جوړه لغمان مرکز په شاته کې. صبح مې هغې باندې مزوري کوله، صبح دې خوا خوا ګزاره مې کېدله. مکتب مې خلاص کړی دی او هغه وخت کې موږ مهاجر وو، تقریبا 2 نوي کال کې، 1 نوي کال کې مسابقه تللی یم، جشوارو ته تللی وو. تیاتر یو څه هغه موږ هغه کړی دی، تاریخي تیاترونه د عاشورا، تسوع ورځې، محرم میاشت کې، طنز، کامیډي، تمثیلی پروژې، دغه کارونه هم کړی دي. څه موده مې افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار وکړو. بیا 3-4 نوي کال کې سویچ خنده خپرونه وه، هغه مخ ته وړله، هغه ښه تجربه وه. ښه هغه و څه ما شیشه استعمالوله او زما فزیک باندې لږ تاثیر لږ ډنګر کړی یم، چهره رویت لږ راته خراب کړی دی، غاښونه مې وتلي دي 4-5 دانې حداقل. یو وارې مې د هغه اختر ورځ وه، نو دا شیشه ما استعماله کړې وه، نو داسې یو چلم مونته جوړ کړی و، شفا بوتل نو نو دا بوتل چې کله مې هغه کار خلاص دا بوتل مې هلته کړکۍ کې کېښودلو زه بیرون ووتلم دا زوی مو یو څو وړکې ملګري وو نو دا هم سره کور ته هم نه وتل هلته حجرې ته لاړه کېناستم نو زه خو بیرون ووتلم دا ملګري کله چې وتلی ده د هغه ته پام شوی ده چې اوهو بوتل مې هلته چا نه رسکله نو دا بوتل اخیستی ده په سر اړولی ده چې کلی ده دې باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده بیا مر ته ناست و ډېر شدیده مر و ډېر شدیده ګرمي وه من په اتاق کې طاقت نه کېده دی مر ته ناست و شګو کې لوبه کولې ما هم ورته وویل مانې انجلیس مان څه ولې دومره هغه کې تا سوزېږي نه چېرته شګو کې ناست دی اینشته نو ما داسې وت هغه وکړل هغه کور ته کوټې ته چې هغه ما یې مور سره خبرې کولې یادم مور باندې پام شو سترګو ته مې پام شو د سترګو مردمه کې چې دی دا پړسېده ډېر غټ شوی ده هغه شوی ده نو پوه خو شوم چې سړی خپل عادي حالت کې نه دی ما مور ته وویل مان دا لږ وایم څه شوي دي دا څه خبره ده نو هغې مونږ ته په ډېر وکتل و څښه مې واده باندې چا څه شبه کړي نو ما هغه شپا بوتل مې زه په یاد کې نو کمپله مې لمده کړه هغه باندې ما چوم ډېر وخت ګرمۍ ته ولاړم زوب نه شي از بیل کوټه کې واشه او بل دغه نه او دو بشکو بم په واره ولې بل دغه نه کاري متبادل کړ کمپاین لاندې موږ ویلې دې شایع 2 ساعت نه زیات د کمپاین لاندې او سترګې خلاصې وې دې کېدل نو نو بیا ما زیګر ټیم کې ما شاته مې ته ویل راته ول دغه ویلې یعنی سره متواصل کبا سره شو او زه ان شاء الله خبر کوټه چې ورسره د نورمال او حالت خو شپې بیا خوب وکړو سبای چې راځي کښې نسبتا خوب لږ معمولي تفاوت پکې راغلی چې لکه هغه مخکې څنګه چې بیداره وو اوس هغه بیداري نشي پکې نه لیدل کېږي لږ داسې هغه شوی غونته ده
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي زهرو کاروان ځنګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو لزیانونو خبروي
دا زدي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شته چې حکیم خان د سکوهلو یو تکړه لوبغاړی دی دای په وسیاله کې د خپل ولایت په کچا تلولي ګټي تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم د سکوهنی قهرمان سي او د افغانستان نوم وځلوي خو یو ورځ د تمرین کولو پر مهال ناڅاپه په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولې زاړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کرما و دې نوایل چې د عمل مستیا دې په کومه خوشحالي کې جوړه کړې ده دی هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته
ای هر ازلم خان ته خو ډیر به خبره سړی نه خبر څه خبره ده
نه والا نه خبر څه خبره ده
د ازمانډي والا کیم خان دی دا یو ډیر خسو کوهون کوي دی نن د ټول ولایت د سکوهلو سیالي و حکیم خان ټول مات کړل ازموږ د ولایت قهرمان شو
اوهو مبارک 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 دا خو رښتیا چې په ملمستیا ارزي باید موږ هم ملمستیا ورته جوړ کړو
کور مو ودان مهربانه یاست
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی شخصي کاروبار کوي دا نور هم زما انډیوالان دي
بس خدای دې ستاسو سره ژوند دی لري
اسلام خان حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ زموږ ویاړ دی
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی خدای دې وکي چې نړیواله سیالي هم وګټي
زما همدغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم
هیڅ غم مه کوه هغه کار ډیر اسانه دی
یار فکر نه کوم چې اسانه به وي زه به لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیواله سیالي خامخا ګټي
اکرم خان ته پوڅه شي دومره ډاډه یی چې زما نړیواله سیالي ګټم اسانه کار خو نه دی نړی زما پشان لا تلانو ډکه ده
ما چې درته وایل دا کار اسانه دی بیا نو ومنه
خو اکرم خان ته مونږ ته وایا چې دا کار څنګه اسانه دی
زما چل زده دی حکیم خان ته یو داسې شای ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي بس نور یې څه کوي لاس حکیم خان بشي خیر دا به بیا وینه چې زده ته څه شای ورکوم اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
آفرین آفرین جان آفرین. وهمه دا غسی سمه دا استاد دا دې وهم دې
جان جان ما ته ګوره چې څنګه ځان ستاله دکانو ساتم دغه دا غسی ځان ساته
وه سمه دا استاد
او راځه له خیره
څه خبره ده ولې ژاړي
جان جان دا ولو هکې سره راځه چې د کلب په دفتر کې ته څه وایې دلته د کلب نو شاګردان خبرې
سمه ده استاد درځه خو استاد درته ته وایې څه کې سره
استاد ما ته پام وو
دا ولا زما یوازې خپل څوکانو ته پام وو
تا ونه لیدم چې استاد څو څوکان زما په مخ ولګېدل او ما ځان نشو ساتلی
هو هم لیدلې خو ما فکر کاوه چې ته دا کار قصدن کې او ما ته د ځان د دې لپاره کمزورې ښې چې زه دفاع زده کوم
نه دا کار مې قصدن نه کوو ډېر کمزورې شوم نور د دفاع وس نه لرم په موټه کې مې زور نه دی پاتې یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمان وو خو اوس د خپل شاګرد له لاسه مات شوم
استاد زه ډېره بخښنه غواړم چې ته په سکون ووهلې زه پوه نه شوم
په دې نه ژاړم چې تا په سکون ووهلم په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شوم
استاد رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزورې شوې
که ستا یاد وي یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطحه د بوک سیالۍ ونه ګټله
هو ولې نه استاد په یاد مې دي ولې ګټله
بیا دا کرم پونو زما یو انډیوال یو غلطه مشوره راکړه زام د دې په ځای چې خو فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو جنن مات شو
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه
ویلې تاریخ کوخره لاس برابر بغښتلای شي بیا د زوکوهنه په برخه کې ملي قهرمان قدسه چې نړیواله سیالي به هم وګټي
نو تاسو تازه تریاک خوراک شروع کړ په ځان پوه نه شوئ چې کمزوره شوی
په لومړي څو ورځو کې ریښتیا هم چې ډېر غښتلی شو هیڅ به نه ستړی کېدم خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تېر وو اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم د تریاکو محتاج هم یم
دا خو ډېره بده پېښه ده دا خو دې انډیوال نه و سم دښمن و دښمن
بس مو به ذکر ځه بنا زما خپله ده ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی خاندان لري که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو هم قهرمانی لاړه او هم صحت
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
درنی محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبریشنا دشمن شیب رانا لاڈے سلم تیر اختر میں محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبریشنا دشمن شیب ನಲಾಡೆ ಸರಳಂ ತಾ ಅಖ್ತರ್ ಬಶಲ್ ಬಾಂತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೆ ದಠವಂ چتش کلو شاپیری زانه جوړ لکه کوټی دا اختر بشل منځه
بلش کلی لطوام چی تشکلو شا پیری زانی جوڑ لکھ گوڑی وی تیر اختر می محبوب وی دمین زڑگی ڈیو وی دبریشنا دشون شیب وی رانا لاری سرلم وی